افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنو ریاست نوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو لړ پوړي چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته په سفر کې د افغانستان حکومت ته داسې طرحه سپارلې چې که ومنل شي له مخې به د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو په ګډون د مشرانو یوه غونډه راوبلل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
امریکا د سولې په تړاو افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې. ننګرهار کې چارواکي مازف شوي چې د پرونی خنړۍ پیښې عاملین پیدا کړي، او امریکا ویلي چې تر دریو نورو میاشتو به ټولو وګړو ته د کورونا واکسین ورسي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې ده. دغه چارواکي ویلي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یوه غونډه جوړه شي. یاد چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې دې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامله ده. د افغانستان د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سولې په شورا کې یوې سرچینې ویلي چې دغه وړاندیز یا دغه طرحه د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد لخوا حکومت ته وړاندې شوی. دا خبره داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد له افغان چارواکو، سیاستوالو او یو شمیر ګوندونو سره په خبرو بوخت دی. ټاکل شوی ښاغلي خلیلزاد د کابل له سفر وروسته دوحې ته ولاړ شي، چیرته چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان د سولې خبرو ته ناست دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې ویره پکې وه. حمدالله مهب نن د سرتیری د ورځې په مناسبت یوې غونډه کې دا خبرې وکړې.
2000 عملیات صرف د دې لپاره نه دي کړې چې د ملکي تلفاتو هلته امکان موجود درلودل. که دشمن موازی سنگر معلوم کړي او راووزي، دا جنگ ډېر په اسانۍ سره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د یوناما د وروستي راپور له مخې د 2000 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د دغه کال د لومړیو نهو میاشتو پرتله مرګ ژوبله ډیره وه. د یوناما په راپور کې د 22% ملکي مرګ ژوبله پر افغان ځواکونو، 46% پر طالبانو او 8% پر داعش اچول شوې ده. په هرات کې د پولیسو، ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور ډیر سنه د طالبانو له یو زندان آزاد شول. دا خبره د هرات والی عبدالوحید قطالی رسنیو ته په استول شوی پیغام کې کړې ده. د ښاغلی قطالی په خبره افغان کمانډوی ځواکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره وو، د طالبانو له زندان د یادو څلور ډیر شو کسانو د خوشی کولو لپاره بیګا د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې عملیات وکړل. د هرات والی زیاته کړې چې د عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان هم وژل شوي او افغان وزیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. بلورته د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته یې ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو وژون کې ونه نیسي استعفا دې وکړي. ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا امر یې نن سهار د ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی دی. امرخیل وړاندې لیکلي چې د جلال آباد ښار د ټولو حوزو د جنایي او منطقوي کنټرول مسؤلین بدل شوي او په خبره یې د حوزو د آمرینو او د پولیسو د نورو جوړښتونو عدلون بدلون هم تر کار لاندې دی. د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي پرون مازدیګر په دو بیلابیلو پیښو کې په ډزو وژل شوې چې چارواکو وویل د پیښې عوامل یې نیولی دی. ځایي چارواکو دا د طالبانو کار وباله او ادعا یې وکړه چې نیول شوي کس هم د طالبانو له ډلې سره تماس درلود. اوس داعش وسلوالې ډلې پر دغو نجونو د برید مسؤلیت منلی دی. دا معلومات سایټ انټلیجنس ګروپ چې د جهادي ډلو آنلاین فعالیتونه څاري ورکړی دی. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم په ورته برید کې وژل شوې وه چې مسؤلیت داعش منلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقېږي. جانسن ان جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو لګول شوي. په امریکا کې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 28 میلیونه اوښته او له دې ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. روسای خبر هم دا چې د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی براتلون کې اونۍ په دیاړه پریکړه وکړي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن ان جانسن د واکسین د غولو اجازه ورکړي کنه. که په امستردام کې د اراده درملو د تنظیم اداره دغه واکسین چې خلکو ته په وډوس کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په 28 هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپای مشران د مارچ پر 11مه د جانسن ان جانسن واکسین په باب په ځانګړي غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر یو لکو 14 میلیونه اوخته او له دې کبله څه باندې 15 میلیونه کسان یوازې په امریکا کې مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت مشرانو ته یو نوی طرحه وړاندې کړې چې په هغه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو په زیات رول تاکید شوی دی. د بشري حقونو له اړخه سوله څه مفهوم لري؟
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي، هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
د اساسي بشري حقونو په اونۍ خبرونه کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې دي. د کونړ په نړۍ کې د قومي مشرانو په مرسته د دوو کورنیو د دونی لسیز دښمنۍ پای ته ورسېده.
من روغه جوړه وکړه او خپل وروري به تر قیامت پورې ژوندې وکړم.
د ژوند په شیبو کې مو په افغانستان کې د پایوازي یا میلمستیا دوه ته کتنه کړې ده.
میلمستیاوی یا پایوازي دوه ډول دي، یو مخکې د واده او بل وروسته د واده.
د غرض په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. رازو لومړی د سولې ټکنې او حڅته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې د افغانستان د حکومت مشرانو ته داسې یو نوې طرحه سپارلې کې او منل شي له مخې به د ملګرو ملتونو په منځ کې توپ د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو په ګډون د مشرانو یو غونډه راوبلل شي. دغه طرحه له مخې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو ونډه هم زیاتېږي. د امریکایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دغه طرحه کې د اوږد مهاله حل لارې په توګه د انتقالي حکومت موضوع هم ځای شوی ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوي هڅې په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد افغان حکومت ته داسې طرحه سپارلې کوو منل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مشرانو غونډه راو بدل سي څو د افغانستان سولې پروسې ته چټکه لاره هواره سي. د نوموړي په خبره د مشرانو په دې غونډه کې به د حکومتي چارواکو سربیره د سیاسي ګوندونو مشران هم وي. د لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د دوه روانې خبرې امریکا ته مهمې دي، خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته سره ورسیږي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان په سوله کې د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکاري لپاره دغه سازمان باید د افغان سولې لپاره یو استازي وګماري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پړي چارواکي وای د دې طرحې پر بنسټ ملګري ملتونه باید د افغانستان د سولې بهیر لپاره یو سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د دې چارواکي د خبرو پر بنسټ زلمی خلیلزاد به سبا پنجشنبه قطر ته ولاړ سي او دا طرحه به له طالبانو سره هم شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي مصالحې عالي شورا کې یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت د جوړښت نوې طرحه مطرح کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ خپور سي وایي چې دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا اصول ته د رسیدو لپاره وړاندې شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې د دولت جمهور رئیس غنی سربیره یې عبدالله عبدالله او له افغان مطرحو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره ځینو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې. تیره ورځ زلمی خلیلزاد د جمعیت ګوند له مشر صلاح الدین ربانی، پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، د جنبش ګوند له مشر عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند له مشر کریم خلیلی او همداشان د خلکو د وحدت لګون مشر محمد محقق سره هم کتلی. وړ مورز بیا کاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د نوموړي له دوه مرستیالانو سربیره د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس او پخواني ولسمشر حمید کرزي سره هم کتلی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوي سره درلودې. د سولې بهیر د دو اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او دا چې څه ډول افغانان رښتینی او دوامدارې سولې ته ورسیږي خبرې وکړې. د ښاغلي صالح په خبره د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اساسي قانون دی چې مستقیم د خلکو په رایه جوړ شوی. هیڅوک د اساسي قانون د لغوه او باطل کولو صلاحیت نه لري.
د غرزه تر دې مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د موقتی انتقالي حکومتونو خبره په کلک رد کړې او ویلي دي چې خپل د ولسمشري دوره به پای ته رسوي او واک به بل منتخب ولسمشر ته سپاري. د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه سفر داسې مهال پیل کړی دی چې د جو بایدن اداره هم له طالبانو سره د شوي تړون سره غور کوي. ټاکل شوی چې خلیلزاد له کابل وروسته قطر ته ولاړ شي. په راپور کې مو هم واوریدل له سول سره په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په تیره بیا د ښځو د بشري حقونو په برخه کې ترلاسه شوو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ډیر ټینګار کیږي. د بشري حقونو له اړخه څه ډول سوله دغه لاسته راوړنې خوندي کولی شي؟
تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. همدا یې د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کیدای نه شي.
دا چې د بشري حقونو له اړخه سوله څه مفهوم لري په دې اړه به د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو په اونیزه خپرونه کې نور معلومات واورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې سولې د روانو هڅو ترڅنګ د غراز د هیواد په مختلفو برخو کې تاریخوالي به هم دوام لري. په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې چارواکي نن په یو بل ډول پیښ کې دی و دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژلو خبر ورکوي. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې مولوي فیض محمد فایز نن سهار شپږ بجې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. نور دې ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې اوري.
په کابل کې یو بل سهار له هدفي وژنې سره پیل شو. نن سهار شپږ بجې د کندوز د علماو شورا پخوانی مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فایز د ناسرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي خغلې فایز د کابل د ولسمي حوزې اړوند د جکشن پر سړک هغه مهال وشته شو چې د سهار لمانځه وروسته کور ته روان وو.
صبح امروز در مربوطات ناحیه
نن سهار د کابل خار ولسمي حوزې اړوند د جکشن سړک کې مولوي فیض محمد فایز د ناصرګند وستوال لخوا په شهادت رسیدلې. قضیه د امنیتي ټیم لخوا تر څیړنو لاندې ده.
په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دینی عالم دی چې وژل کیږي، خو مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاشت د سلواغې په 14مه د جمعیت اسلام مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او له هغه وروسته د همدې میاشت په 13مه د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مبشر مسلمیار د چسپکي ماینونو په چاودنو کې تورور شول. په ورته وخت کې دینی عالم محمد ابراهیم بارکزای وایي د علماو قتل د اسلام خلاف عمل دی، نو باید یې مخه ونیول شي.
د انبیا او سره دشمنی ده، د علما او سره دشمنی ده، د دین سره دشمنی ده. ترڅو دا چې د علما او ترو غیر نه حق دا د دین خلاف یو پروژه ده.
د یادونې د چې مخکې تر دې پر روان کال کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او د شیرشای سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی هم جماعت کې د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې ووژل شول.
په کابل کې د یو دینی عالم او د کابل د پوهنتون د استاد د وژل کېدو د پیښې په باب مو اوریدل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو کارکوونکو د وژلو مسؤلیت واخیست. د امریکایي سایټ انټلیجنس ټولنې چې یوه غیر دولتي ټولنه ده او د نژاد پرستو سپین پوستو او د جهادي ډلو آنلاین یا مجازي فعالیتونه څاري، په حواله دغې ډلې ویلي چې وسلوالو یې د یو تلویزیون دغه درې کارکوونکي په جلال آباد کې په نښه کړی وي. افغان چارواکو ویل د انعکاس تلویزیون دغه درې کارکوونکي چې له کاره بیرته کور ته ستنېدي په ډزو وژل شوي. یوه بله ښځه په دې پیښه کې ټپي شوې ده. د انعکاس تلویزیون مسؤلینو ویلي چې د دوی وژل شوو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د دوبلې یا د ژباړې په برخه کې کار کاوه. تر دې مخکې د تلویزیون ویاند ملاله میوند د تیرې لیندۍ میاشتې په 14مه په جلال آباد کې وژل شوې وه چې د هغې د وژلو مسؤلیت هم داعش اخیستی وو. پر خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکوونکو او د غراز د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې هم اندېښنې راپارولې دي. په غزنی کې به د یو شمېر خزینه فعالانو او د خزینه خبریالانو څرګندونې واورو.
کالاوانګم د غزنی ښار له خبريالان څخه لبد مرغه لکه سرنګ چې پرون د خبريالان پوړان دی بیا هم یو ډیره بد پیښه وشوه او یا هم یو خوشونت تر سره شو په ننګرهار ولایت کې چې لبد مرغه دا خبر ډیر خوشینه وو د موږ ټول خبريالانو لپاره. دا هغه کار دی چې موږ ټول ډیر متاثر کړو. لبد مرغه چې نن ورځ شرایط داسې شو چې خبريالان په وړاندې له تاوتریخوالو څخه او یا هم د خبریالانو په وړاندې هدفي وژنې ترسره کوي. خدا هیڅ کله زموږ په وړاندې خنډ ګرځیدای نشي. موږ خبریالان همیشه ازادي بیان ته اعتقاد لرو او هیڅوک هم نشي کولای چې زموږ غږ ټیټ کړي او یا هم زموږ غږ خاموش کړي، ځکه دا زموږ خپل حقوق دی او موږ هیڅ کله هم چاته اجازه نه ورکو چې دوی خبریال او یا هم دوی خبریال په وړاندې کې دوی داسې عمل ترسره کړي. دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅ هیچ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ غږ خاموش کړي، او ځکه دا ازادي بیان دی، موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نور ته ورسوو، ځکه دا زموږ د ټولو حق دی. لبد مرغه لکه څنګه چې په پرون په ننګرهار ولایت کې کومه پیښه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوه، کومه هدفي وژنې چې ترسره شوې، په دا ډیر د اندېښنې وړ دي، ځکه چې دا کار د دې لامل کیږي چې په غزنی ولایت کې هم تنه په غزنی ولایت کې نه بلکې په ټول افغانستان کې خزینه خبریالانې دې تجربه خنه کړي چې نور لا مطبوعات او یا هم لا رسنۍ سره خپل کار ته دوام ورکړي، ځکه چې که دوی خپل هم وغواړي د دوی کورنۍ دې ته اجازه ورنه ورکوي چې دوی خپل کار ته دوام ورکړي، ځکه چې دا یو ډیره لویه ستونزه ده چې نن ورځ خبریالان ورسره مخ شوي دي.
د هدفي وژنو په اړه مو په غزنی کې د یوې افغان خبریالې د اندېښنو په باب واورېدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سره بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم صافه وازی اوریدلی شي. د کونړ په ناړۍ کې د قومي مشرانو په مرسته د دوو کورنیو د دونی ملسیزې دښمنۍ پای ته ورسېده. دغو کورنیو چې د ځمکو او ځنګلونو پر سر یې دښمنۍ پیل شوې وه، په دې موده کې ډېرې جګړې کړې او بل ته یې هم ډېره مرګ ژوبله اړولې وه. نور به له کونړ د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
دغه وګدا دښمنۍ د ناړۍ ولسوالۍ اړوند تورسان کلی د وسیدونکو او سالارزی قوم پورې تړلو د ولایت خان او د خان زمان ملک د کورنۍ ترمنځ دونی میلسي زیوړان دي د زمکه او ځنګل پر سر را پیدا شوی، خو تیر ورځ د قومي مشرانو په منځګړی تو پای ته ورسیده. د روغی جوړی جرګې کې د کونړ د بیلابیلو سیمو په لزګونو قومي مشرانو ګډون کړی وو. د جرګې غړي حاجی شیر محمد خان ازادي راډیو ته ویل دوی د ولایت خان او خان زمان د کورنۍ ترمنځ د دښمنۍ ختمول لپاره ډېرې هڅې وکړي او قومي مشران په دې خوختي چې دواړو غاړو یې پریکړې ومنلې.
نه هم چې مړی شي نو ډېر تاوانونه او مشکلات او دا ستونزې مات راغلي، خو بل اخره چې دا ولایت خان نمیږي هغه یو ډېر لوی احسان وکړو. هغه درې مړی چې په سر باندې درې مړی سر په سر باندې شو، هغه درې مړی چې اضافه وو هغه د قوم او د ولس او د خپل ورونو ته بخشش کړه، او په دې کې اس نه و نه زنانه ورکړ شوی دي او نو کې پیسې ورکړ شوی دي، دا یو لوی خوشحالي و مونږ ته الله را نصیب کړه.
د سالارزی قوم بل مشر حاجی نثار وای جرګې پریکړه کړې چې پخلا شوی کورنۍ به خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي، او که هر طرف له پریکړو سرغړونه وکړه هغه به جرګې ته ملامت او جرمانه به ترې اخیستل کیږي.
د جرګې مشرانو چې کومه پریکړه او فیصله کړې د هغې نه چې هر چا سرغړونه وکړله هغه به پړه او ملامت یې، او د جرمې په ډول به 15 لک افغانۍ قومي مشرانو ته ورکوي، او همدارنګه د قومونو مشرانو د هوډ کړی دی چې دغسې نورې فیصلې او جرګې به کوي. په ډېرو ولسوالو کې دغسې ستونزې او مشکلات شته.
دواړه کورنۍ په دې خوښي دي چې اوږده دښمنۍ پای ته ورسېده او نور به له دښمنۍ او ویرې پرته آرام ژوند کوي. ملک خان زمان او ولایت خان:
او ډېر ورونه شهیدان شوي او مړي دي او زخمیان شوي دي، موږ روغه جوړه وکړه او خپل وروري به ته تر قیامت پورې ژوندي وکړو. بیا
تقریبا زمونږ د دې موضوع 15 کاله کېږي چې منځ راغلې ده. په خپل وروري کې بهر خلک نه دي، ټول خپل ورونه د عادي عادي موضوعګان نه دغه مسله جوړه شوې ده، او دغه یو لامل دا و چې ناپوهي وه زمونږ. مونږ هر سړی نو په خپلو کې سره خپل قوم سپینګیري علما کرام دام راغونډ کړل او کېناستو، او یو بل ته کومې خطایانې وې کوم مشکلات و هغه نه تیر شولو او خپلو کې سره جوړ شو الحمدلله. او وس په یو ټغر ناسی وسره
په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې داسې ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې لامل یې زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او لا هم د یو بل مرګ پسې ګوته په ماشه ګرځي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای تر دریو نورو میاشتو به ټول امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. بایدن د خبره پرون په داس حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلی بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړل. امریکا چې د ټولو هیوادونو په پرتله د نړۍ د هیوادونو په پرتله کورونا پکې ډېر خلک مړ کړي، د کورونا ضد درې بیلابیل واکسینونه پکې تطبیقېږي. نور به د سفیر لستانی وزیر راپور کې واورو.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې را مخته کړه چې ویلې ټول امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی و. اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د می تر پایه به ټول امریکایانو ته واکسین
ورسیږي. موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د می تر پایه به ټول خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو مخکنی ادارې په امریکا کې ټول خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړي. مون دا اصلاح
کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې رامخته شول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن ان جانسن په شمول چې تطبیق د همدې اونۍ لپاره شروع شوی، د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې لمخ کې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخت ځپلې، ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به سل میلیون امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوی یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسی سی پی کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوې چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلی بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. په امریکا کې د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28 میلیونه ولکه 1,500 یو ته رسېدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړي، خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په شیبو کې په دې ونې خبرونه کې مو په افغانستان کې د پایوازی یا میلمستیا دوه تکتنه کړې ده.
میلمستیاوی هي پایوازی دوه ډول دي، یو مخکې د واده او بل وروسته د واده.
د جون پشي بو کې د خبرونه د ازادي رادیو بلې د اساسي بشري حقوقو ل خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمای کې مهیروي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټانو لسوالۍ څخه. زمونږ د پټانو لسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي په شاغو کې یو ماسک چاته ولا شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماسک هم نه دا ولا شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کیږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کیږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غونتې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس دا کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، د مرګ سره مخ په مخ دي. حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې د سرکې جعبات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. حکومت څخه مظاهده ده چې د دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دو د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په خاک سبتون کې ماشین کې امپریو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه اوریدل شي د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د بشري حقوقو له اړخه دا چې سوله څه مفهوم لري د موضوع ته کتنه کړې ده.
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي، هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې، اسدالله الدین سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پولي چارواکي ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې ده. په افغانستان کې د سولې د مصالحې د عالی شورا سرچینو هم د خبره ازادي رادیو ته تایید کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډاډه کړي چې د ملکي مرګ ژوبل ویره پکې و. حمدالله محب دا خبره نن په کابل کې د سرتیرو په اړه یوې غونډه کې کړې ده. په هرات کې د پولیسو، ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور ډیر ستنه د طالبانو لوی وو زندان نه آزاد شوې دي. د خبره د هرات والی عبد الوهید قتالی کړي او ویلي دي چې په دې اړه بیګا په ادرسکن ولسوالۍ کې عملیات تر سره شوې دي. د ننګرهار والی وایي د غولات امنیتی مسولینو ته ویلي چې د نکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو وژون کې ونه نیسي استفاده وکړي. زیول حق مرخیل پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دا امر نن سهار د ولایت په نظامی شورا کې مسولینو ته ورکړی دی. د افغانستان د پاوز یو تجربه کار ستر جنرال محمد نبی عزیمی د مغزي سکتې له کبله ومړ. د اتاویا کلن عزیمی جسد د محل د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې دی او ټاکل شوی د شنبه په ورځ کابل ته راوړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نور میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې د خلکو ته د جانسن ان جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي او کنه.
او مخکې چې دو اونیز خبرونه ته ور ورسیږي په مکلې سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورزنه هنداره.
د شمال ختیځو زونونو د غیګنیونی سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د شمال ختیځو زونونو له غوره ورزشي کلبونو څخه شپېتو لوبغاړو ګډون کړای. د خغلی قاری زاده په وینا دغه سیالۍ به په 5515 کیلوګرام وزنونو کې د دریو ورځو لپاره ترسره شي. یادې سیالۍ د سولې له پروسس خدم لاټړ او د غوره چیرو د ټاکلو په مخه ترسره کیږي. په متحده عرب امارات کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه کې افغانستان 101 منډي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپوهونکو لپاره مناسب او زیمبابوي 103 منډي وکړي. نوموړي وویل چې په لومړۍ ورځ وکټ یا پیچ له توپ اچونکو سره ډیره مرسته کوله، ځکه نو دواړه لوبډلو خپلې وکټې په کمو منډو ژر ژر له لاسه ورکړلې. افغانستان 101 منډي وکړي. افغان لوبغاړو لوړاندې ښه چمتووالی نیولی و او هیله مند دي چې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري. د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربتوب به دواړه هیوادونه په خپلو کې 3 او ورځ یلی هم کوي چې لومړی به د مارچ په 10 نیټه وشي.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو. دا چې د سولې مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي، او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي. په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمشري غلي حنیفه ګیروال سره خبري وکړو. په پایل کې تاسو ته خرغلاس وایو، کداره ته وایي چې د بشري حقوقو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسي د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کېږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسي ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي. همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کېږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نه شي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نه شي. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګه وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کېدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسي مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه شمیري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کېږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کېږي. یعنی ټول دولتونه مکلف دي چې په خپلو ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کېږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کېږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي. یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیر زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رایې ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه پروخنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمېرل کېږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي. او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته کوي چې یو عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونسي نو هغه سوله تلپاتې نشي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټول غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نشي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمېرل کېږي. چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته شوی له منځه ولاړ نه سي. هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبره د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې عقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولیز ژوند رامنځته کولو ته ځان آماده کولی شي او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته قتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا 40 کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دانسې زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف، یعنی طرفین کله چې سره کینی، دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي، او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي. او هغه درخواستونه چې خلک لري، چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي، یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي. زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنه دوستانو سلامونه می ومنی د پایوازی د دود پاکله څومره په هیګی
یعنی عمل مستیاوی هي پایوازی دوه دولتي یو مخه واده او بل ورسته لواده
نوی ناوی تا د خپلوانو او دوستانو لخوا ډوډۍ کول یا پایوازی کوم هیګن لري
په افغانی فرهنګ کې د میلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوې د میلمه کولو دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې میلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښه ځلیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی قدر منوتونکو کله چې دوا کورنۍ په خپلو کې خېخي کوي لا مغه پایله څخه تاګ را تاک او یو بل ته ډوډۍ کول شروع کیږي لواده مخ کې د خېخانو په کور کې د ناوې او زوم خپل خپلوانو ته میلمستیا پایوځي وي بیا لواده ورسته چې دوستان ناوې خپل کور ته میلمانه کوي هغه هم د پایوځي په نوم یادېږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د برخې رئیس محبوبه بابکرخیل د پایوځي د دود پاکل وای چې لډیر په خوري سي په افغاني ټولنه کې رواج دی
پایوازی یو خاص میلمستیاوی دی اگر چې په افغانستان کې ډیر رسم رواج دی په ټولو سیمو کې د افغانستان زموږ د هیواد مختلفو شکلونو بیلابیل شکلونو رواج دی د خلکو خپل هیله ده چې باید پایوازی میلمستیا کوي یعنی هغه میلمستیاوی یا پایوازی دوه ډوله دي یو مخکې واده او بل ورسته لواده دا مخکې لواده چې کله الک او جلی سره دیو بل پنامشی یا په مرتبه چې نامزاد شول یا د الک کورنۍ ځان د صدقه بولی چې یو پایوازی باید وکي یا د جلی کورنۍ ته میلمستیا کوي د الک کورنۍ خو جلی نه ورزی دی د میلمستیا ته یوازې د جلی کورنۍ چې هغه کې پلار مور ورور خویندې ورونه ماما کاکا نږدې خپلوان د جلی او دا د پوره رلدی چې څوک څومره وسلري اره کورنۍ خپل د وسې پوري د اله کورنۍ کا چیرته د پایوازی لوی ونیسی یعنی ډیر ملمانو غوړی کېدې شي ډیر کسانو غوړی او کېدې شي چې لګ هم یوازې د چلي کورنۍ غوړی یو وخت ډوډۍ ک ما خامي ک غرموي پخې کې سره کینی
هغه کسان چې پایوازی ته غوښتل کیږي دوی هم ځان سره بیل بیل ډالې اخلي او د ناوې کور ته یوړي د ننګرهار اوسیدونکو ایساق مومند وای چې د دوی په سیمه کې پایوازی یو مهم دود دی
زمون په ننګرهار کې رواجونه داسې دي کله چې یو ونجلې او چا په نوم باندې سي کوژده نسی بیا د غیری د سمالي بیا د خوګه کاسه ورته وي بیا کوژده یو وړو کې د سمال لو د سمال غین ورسته وادي زمون د لواده نو ورسته هم رواجونه ست دي دا غجلې چې لکون کور نه واده سي په بل کور باندې مې د دې جلې پلاردنه چې دا ورزي هغه ته دی او کړي نه بل کلی ته دا یو ګل نه خار ته واده سي یا چرته واده سي نو بیا دغه کلی دغه جلې د پلار سي څوک دي دوی ټول سره راټولېږي بیا ځان سره څوک تخفي علي څوک ور سره کنه چا سره نغدي پیسې هغه اخلي چا ځان سره د نری ورځې اخیستي یو منی من قدر ده او ځینې ښځې چې هغه بیا کورنۍ چرګان ځان سره اخلي هغه د ناوې کره وړي یا نورې تحفې اخلي که سهار له خوانه ورځي هم لس بجو چیم ورسره خوري بیا له هغې نه وروسته غرمې ډوډۍ هم هماغې سره خوري بیا هغه د ناوې چې کومه کوره تللي هغوی سیل هم کوي ساز سرود هم کوي نو ټول ورځې کله چې ورغله هلته بیا خام میله کوي سره بېرته مازدیګر ماسپښین مهال چې کېږي ټولې ښځې بېرته له هغه کور نه راځي بېرته ټولو خپلو کورونو ته ځي ځینې ښځې بیا چې کله ناوی کور ته ورغلی نه یا غوی بل د پلار کور ته ورته راځي بیا مبارکۍ ته ورته راځي ټول کلیوال شاخوا خلک راټولېږي څوک ورته تحفې راوړي څوک ورته نغدې پیسې ورکوي څوک یې دیدن په نامه باندې شوی ورځي دیدن وکبه سل افغانۍ دوه سوه پنځه سوه زرو هر چا چې څومره وسې یا څومره پیسې په لاس کې بیا ورکوي ځینې خلک ورته تحفې راوړي ځینې خلک ورته خواږه راوړي چاکلیټ راوړي یو شی بل شی ګوړه ورته راوړي نو زمنګ په ځای کې د غرواج په توګه ډول مازل کیږي.
د ناوې د کورنۍ لخوا چې کوم شیان د زوم کورنۍ ته ورکول کیږي، نو ښه خواړه او ښه تحفه بیا غني چې ناوې خپل خوري ور باندې کړی وي. د اترای درې د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سید شینوارای د خپلې سیمې د دود پاکله وایي.
دود داسې ده چې د دسمال د ورک نه وروسته د کورنۍ ترمنځ د خیخې راشدرشه شروع کیږي. په هغه کې یو مراسم د کوژدی، بل پکې د شودوی، او دریم پکې د دواړو لورو نه یو بل ته ملمسیاي. د زوم د کورنۍ لخوا زوم د زوم ماما، مورې، خورې، ترورې او همدارا زرونه دا وختل کیږي. د خسرګنې کورنۍ ته ورځي، اول ورته خسرګنې ډوډۍ کی، نو چې خسرګنې ډوډۍ وکړه بیا زوم تال ته جامې ورغوندي، واسکټ ورته کوي، چپلۍ ورته اخلي، خپلوان چې څوک ورسره تللي خزینه او هغوی ته بیلې جوړې ورکول کیږي، همداراز نارینه ته بیلې جوړې ورکول کیږي، او د ناوې په لاس ګنډل شوي دسمالونه، خامک شوي دسمالونه دا ورکول کیږي سپین. البته د نجلۍ په لیاقت باندې هم دلالت کوي چې نجلۍ څومره تکړه ده، لاسي کار یې څومره قوت لري، خواله لري، دا ورکول کیږي. په دې کې یو جالب دود دا ده چې زوم کله رانه باسي، نو زوم بټولو خینو ته، خواخې ته، د انجلۍ ترورګانو ته، د انجلۍ نورو خپلوانو ته، هغوی ته به ځانګړي داسې یو شیرینی غوندې ورکوي. یو ماشوم به پیدا کیږي، هغه به د دوی نه چپلۍ پټوي، بیا به هغې ته هم پیسې ورکول کیږي. چپلۍ یعنی که زړې که نه وي، خو بیرته به د هغې کورنۍ نه دا چپلۍ چې په څومره قیمت باندې اخیستې، کیدای شي دوه چنده درې چنده قیمت باندې دی، هغه بیرته راخلاصې کی. نو دا د زوم دغه دی. بیا زوم داسې یو ځای کې تیریږي چې هلته ناوې پټه ناستې، انجلۍ وکولی شي د خپلو سهیلیو سره چې خپل راتلونکي خاوند یا هم د ژوند ملګری یو څرک یو نظر وګوري، نو خو هلک بیا دا دغه نه شي کولی چې نجلۍ وګوري. دا د دوی ترمنځ میلمستیا چې په شینواري اصطلاح کې ورته د ډوډۍ مراسم وایي، یو بل ته ډوډۍ وکړه، دا دغه کیږي. کورنۍ هغه څه پخوي چې د دې کورنۍ ډېر زیات خاص وي، که نه د کورنۍ دپاره چې بله کورنۍ نه شي پخولی. او دې کې زیاتره کار په نجلۍ باندې کوي چې هغه خپلوانو ته وښیي شي، ګواکې دا دومره اخلي پخلي کې هم لایقه او بااستعداده ده.
بخت زمین هغه میرمن ده چې له خپلې پایوازۍ څخه خوږې خاطرې لري. ورته واکشي،
اول ځل خو مې چې مور پایوازي وکړله، کلچې وې، کیک وې، او تازه میوه او بیا کمیس راکو.
غیر له مور نه دي نور کوم خپلوانو پایوازي درته؟
اصل خور مې بوتله لما نور داسې ماما خسر کورو، خاله خوشو کورو، داسې خپلو خپلوانو بوتلم، چا بیا ټیکری راکو، چا کمیس راکو. پیوازۍ ته به په تمه وم چې څه وخت به څوک ډوډۍ کوي، څوک به خپلو خپلوانو کره لاړ شم، یو ته بله وګورم چې یاد یې دل مې خفه کېدلم. ورپسې
تر ټولو ښه کالی چا درکړل هغه څه رقم و؟
هغه به یا بخمل و، یا به ګاج بخمل و، یا به یو بله مثال ټیکا وه، یعنی دا شامبه و.
په پایوازۍ کې چې خلکو ټوټې درکولې، که نه دا دې بیا ګنډلم او که به دې کار نه وی؟
نه، که خوښ به مې شه ګنډل به مې، چې خوښ به مې نه شو بیا به ماسې پاتې و.
د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی داود نظم وایي چې میلمستیاوې چې په هغو کې پایوازي هم شامله ده، د دوستانو ترمنځ خپلوي غښتلې کوي.
په افغاني فرهنګ کې د میلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوې د میلمه کولو چې له واده وروسته د هغې دوستان هغه میلمه کوي، دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې میلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښې ځلیږي. کله چې یو هلک او جلۍ سره واده وکوي، له هغې وروسته د هلک طرف دوستان او د ناوې طرف دوستان هغوی میلمه کوي، د هغوی کورنۍ هم ورسره میلمه کوي، او بیا د هغوی ډیر قدر و عزت کوي، ښه خواړه ورته تیاروي، ناوې ته ښې جامې ورکوي، او شاته یا شاوو ته هم جامې ورکوي، چې په دې توګه د دې دواړو کورنیو ترمنځ د راشه درشه دروازه پرانیستل کیږي، ځکه ورته پایوازي هم وایي. او له دې وروسته بیا یو د بل په غم ښادۍ کې سره اشتراک کوي، هغوی سره پیژني، او یو له بل سره یې اړیکې لا تقویه کیږي. دغه دود د افغانستان په مختلفو برخو کې شته چې یو له هغو څخه د کابل ولایت د پغمان ولسوالی هم دا چې دلته هم دغه دود لا هم شته او دوستان لا په دې دود کې یو له بل سره سیالی کوي.
تر دې دمه په خبرونه کې خلک د دې پلویان وو چې د پایوازی دود باید ترسره شي ځکه خپلوي ټینګوي. خو ټولنپوه ضیاءالحق شمس په دې باور دی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، له بلې خوا ځینې کورنۍ بیا په لګښتونو کې زیاتی هم کوي چې دا کار بیا ستونزې رامنځته کوي. خو که چیرې پایوازي ونه شي بیا ناوې ته پیغور او بدې خبرې کیږي. دا چې ولې له نوموړي څخه یې اورو
په ټولنیز رسم او عنعناتو کې رواجونو کې راغلي مراسم دي چې تعریفیږي. په دې کې انعناتو او رسومو هر یو لوري ته خپل وظایف ورکړي دي او ټولنه ترې تمه لري چې هر یو لوری خپل وظایف ترسره کړي. که څوک دغه وظیفه چې عرف او انعنات یا رواجونه یې چاته ورکوي ترسره نه کړي، ټولنه یا همدغه انعنات په خپله یو ډول د فشار لوري لري او د فشار وسایل لري چې په افرادو باندې فشار راوړي. دا په ټولنې د رواج زور دی. اصلا له وګړو غواړي چې دغو انعناتو او رسومو ته وفادار پاتې شي. عرف او انعنات هغه ټولنیز میراث دی چې په زور او په جبر منل غواړي او تطبیقول غواړي او انتقالیږي نورو نسلونو ته. د دوی په اکله باندې که موږ خپل عقل کاروو نو طبیعي ده چې ریښې د دغه عرف له منځه ځي. که څوک دغه رسم پر ځای نه کړي یا پایوازي ونه کړي د ټولنې فشار دی. ټول اصلا عرف او انعنات دي چې ټول مجبوروي چې ځواب ووایي یا مجبوروي چې دا انعنات ترسره کړي. یعنی ترسره کول د ټولنې لخوا په جبر سره کیږي. په ډیرو ډیرو نورو مراسمو کې هم ځینې اړخونه قرباني کیږي. د پیسو د لګښت نه نیولې ډیر غیر ضروري او غیر معقول مصرف کیږي تر دې چې وګړي په خاص خاص موقعیتونو کې خاص خاص کارونو ته هڅول کیږي چې باید ترسره کیږي.
قدرمن دوستانو، په دې لاره چې مثبت دودونه واده وکړي او هغه څه چې خلکو ته ستونزې جوړوي ورو ورو لمنځه لاړ شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
سورات گورم سا کیا کی تیرا اون دیشوار